تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوریا سنوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورو سخت دریځو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې. حمدالله محب دا څرګندونې په تهران کې په یوه سیمه ییز امنیتي کانفرانس کې کړې. دا به هم واورئ چې د امریکا متحدو ایالتونو له هند سره ژمنه وکړه چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه به د نوې ډلي اندېښنو ته پام کوي. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان رسول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تیر شپه وخت په یو ټویټ کې وویل چې د افغانستان رسول په پروسه کې یو مهم پړاو ته رسیدلی او په کابل کې خپلې دوه ورځنۍ ګټورې سلام مشورې پای ته رسوي. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ. د امریکا استازو جرګې بیګانه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ استیضا ته رایه ورکړه او دغه پروسه به اوس د مشرانو جرګه مخته وړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تیر شپه وخته په یو ټویټ کې وویل چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم پړاو ته رسیدلی او په کابل کې خپلې دوه ورځنۍ ګټورې سلام مشورې پای ته رسوي. خلیل زاد په تیرو دوه ورځو کې په کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او یو شمېر نورو سیاستوالو ته په قطر کې د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړل. خلیل زاد ویلي چې په کابل کې د کتنو په لړ کې د تاوتریخوالي د کمېدو، د هلو ځلو او د بین الافغاني خبرو اترو په اړه د نظر تبادله وکړه. په عین حال کې فرانس پرس خبري اژانس د ولسمشر اشرف غني د ویندوی صدیق صدیقي له قوله ویلي چې ولسمشر له خلیل زاد سره په کتنه کې د طالبانو له لوري د تشدد پر دوام اندېښنه ښکاره کړه او د تلپاتې سولې غوښتنه یې وکړه. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ. شمخاني پرون په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو له کنفرانس وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل ایران د هغو خبرو مخالف دی چې افغانان او د افغانستان حکومت پکې برخه ونه لري. د همداراز وویل هر ستراتیژي، پریکړه یا پلان چې د افغانانو له ګډون پرته وي ناسم دی او ناکامیږي. د تهران غونډه د افغانستان، چین، روسیې، هند، تاجکستان، ازبکستان او ایران د ملي امنیت د سلاکارانو په ګډون جوړه شوه. د ایران د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې د امریکا او طالبانو د سولې له خبرو سره مخالفت وکړ چې افغان او امریکایي چارواکي د تهران او طالبانو پر پټو اړیکو اندېښمن دي. دوی وایي ایران تر یوه حده له طالبانو سره مالي او تسلیحاتي مرسته هم کوي. د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د جنیوا په غونډه کې له افغان کډوالو سره د ملاتړ تازه ژمنې وشوې. د افغانستان، پاکستان او ایران د جګپوړو استازو په ګډون د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری یو این ایچ سی آر په درې ورځنۍ غونډه کې چې پرون په جنیوا کې په یوې اعلامیې پای ته ورسېده، د پاکستان د فدرالي او سرحدي سیمو وزیر صاحبزاده محبوب سلطان له افغان کډوالو سره د پاکستان د مرستو د دوام ژمنه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې باید افغان کډوال په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه او په خپل اصلي ټاټوبي کې د اوسېدو شرایط ورته برابر شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری ویا نادر فرهاد چې د جنیوا په غونډه کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې په ایران او پاکستان کې د میلیونونو کډوالو تر څنګ 2 میلیونه نور افغانان دننه په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي.
اته میلیونه افغانان هم زیات نه همدا اوس یا خپل کور په افغانستان کې بې ځایه شوي دي، د جګړې کبله او بې خوشحالۍ د کبله یا نورو ګاونډي ملکونو کې په کډوالۍ کې ژوند کوي.
د جنیوا په غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر غلام حسین دهقانی وویل هغه وخت راغلی چې د کډوالو پیټه نړیواله ټولنه هم په اوږو واخلي او تعادل رامنځته کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ډاکټر علي میل مرستندوی ادارو غوښتل چې په افغانستان کې زیاته پانګونه وکړي څو افغان کډوال په عزت خپل هیواد ته راوګرځي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ نن په کابل کې د فوټبال د فدراسیون په لوبغالي کې پیلېږي. په دې سیالیو کې د افغانستان د اتو زونونو اته لوبډلې له یو بل سره سیالي کوي. د فوټبال د فدراسیون د نشریاتو مرستیال شمس امینی د دغو سیالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اتلانو لیگ نن پیلېږي چې په لومړۍ لوبه کې لیسې زوکور د هلمند ولایت پر وړاندې د اتک انرژي د هرات ولایت څخه لوبه کوي، او په بله لوبه کې جوانان وفا د ننګرهار ولایت مقابل د اردو کې لوبه کوي.
دا مسابقه لس ورځې دوام کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا استازو جرګې بیگانه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ استزات رای ورکړه، او دغه پروسه به اوس د مشرانو جرګه مخته وړي. ترامپ چې د امریکا 15 ولسمشر دی، په سمینه ماڼۍ کې د برحالۍ په مهال دریم ولسمشر دی چې استزا کیږي. ترامپ چې په دوله صلاحیت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د مخنیوي په موارد تورن شوی، د دواړو تورونو په خاطر د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي د هغه د استزا لایحه تصویب کړه. ترامپ چې د جمهوری غوښتونکو په ګوند پورې تړلی رسما تورن شوی چې له یوه بهرني متحد څخه د مرستې د غوښتنې له امله د خپلو د ولسمشرۍ له صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې ده. دغه قضیه پر اوکراین راڅرخي چې هغه د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د خپل سیال ډیموکراتانو د احتمالي کاندید پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه ورڅخه د تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. په دوهم مورد کې ترامپ تورن دی چې د استزا لپاره په روانه پلټنه کې هغه په زرګونو اسناد دې جرګې ته نه دي سپارلې چې ورڅخه د حقایقو په موندلو کې د ورسپارلو غوښتنه کړې وه، او هم شاهدان نه دي پریښي چې په دې اړه د ځانګړو کمیټو لخوا جوړو شوو استماعي غونډو کې ګډون وکړي. ترامپ په میشیګن کې د کمپاین په یوه غونډه کې وویل چې ډیموکراتان هڅه کوي د امریکایي په سلګونو میلیونو ملتپالو رایې باطلې کړي. د هغې اشاره د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته وه چې د ګټلې وو. د هند کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو شپږو کلونو کې نږدې 4000 مسلمانو او غیر مسلمانو پاکستانیانو، افغانانو او بنګالیانو ته د هند تابعیت ورکړی دی. د هند کورنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي دا خبره په داسې مهال وکړه چې د تابعیت په ورکړه کې د مسلمانانو د استثنا کولو په اعتراض کې د هند په بیلابیلو ښارونو کې سترې مظاهرې وشوې. د هند لوري د نوي تصویب شوي قانون پر اساس د افغانستان، پاکستان او بنګلاديش غیر مسلمانو وګړو ته د هند تابعیت ورکول کیږي. د دغه هیواد کورنیو چارو وزارت وایي په وروستو شپږو کلونو کې 2310 پاکستانیانو، 912 افغانانو او 122 بنګالیانو ته د هند تابعیت ورکړی دی چې د هغو په منځ کې سلګونه مسلمانان هم شامل دي. او دوه تاجکستانیان چې باور کېږي د سویډن د سټاکهولم د 2018 کال د موټر په حمله کې لاس لري په سوریه کې بندیان دي. پرویز سید رحمانوف چې په ابو داود مشهور دی، او تاج الدین نظروف چې په ابو سامه نوراکی مشهور دی، او دواړه 2 کلن دي د روسیې او تاجکستان له لوري په تروریزم تورن شوي او د موندلو هڅه کوي. دوی د یو په اړه باور کېده چې مړ شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده، او ځینې نور خبرونه غواړي به هم ولولې. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورو سخت دریځو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. هغه دا خبره په تهران کې په یوه سیمه ییز امنیتي کانفرانس کې کړې. د ملي امنیت د شورا ویان له طالبانو سره د تهران د اړیکو په ګډون له دې ډلې سره د سیمې د یو شمېر هیوادونو اړیکو ته په پام وایي.
هیڅ ترهګره ډله چاته خیر نشي رسولی، او هیڅ هیواد هم د غیر دولتي خصوصا تروریستي ګروپونو په سپانسر کولو سره خپلې ګټې په نورو کې نه لټوي.
د امریکا متحده ایالاتونو له هند سره ژمنه وکړه چې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه به د نوې ډیلي اندېښنو ته پام کوي. د ختیځ زون د عالمانو شورا وایي انتخاباتي ډلې د انتخاباتو کمیسیون خپل کار ته پرېږدي، او وضعیت د لدې نه خرابوي.
د انتخاباتو کمیسیون هر څومره زر چکیږي انتخاباتو پایلې زر اعلان کړي. په دې خاطر
سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یوې محکمې له لورې د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته د اعدام د سزا له اورولو وروسته د خپل ګوند بیړنۍ غونډه رابللې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سره بیره لوی خورونه کې د اف ام په 15 په صافه وازی اوریدلای شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په افغانستان کې د داعش او نورو سختدریزو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. حمدالله محب دا څرګندونه په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په غونډه کې کړې دي. اسمت سروانی نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په کانفرنس کې وویل افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له سیمه ییزو ګواښونو یې تر بل هر هیواد زیات زیان لیدلی دی. په تهران کې د افغانستان، روسیې، ایران، هند، ترکمنستان، ازبکستان او چین د ملي امنیت د سلاکارانو دوهمه سیمه ییز غونډه پرون چهارشنبه په یو پریکړه لیک پای ته ورسېده. ښاغلی محب د تهران د غونډې برخوالو ته په وینا کې بنسټپالنه، تاوتریخوالی، نشه یي مواد او د غیر دولتي لوبغاړو د یو شمېر دولتونو ملاتړ د سیمې د امنیت د ګواښ عوامل وبلل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایند کبیر حقبل په تهران کې د سیمې د ملي امنیت د سلاکارانو غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د وینا په اړه وویل
د افغان حکومت د سولې او مادیز پلان او ترهګرۍ سره د مبارزې او د دې پلان د امریکولو په لاره کې د سیمې هیوادونو د همکارۍ او د وینډ پر محور باندې خبرې تر ټولو اساسي بحث پکې دا و چې ترهګرۍ د ټولو هیوادونو په تیره بیا زموږ د سیمې دښمنه پدیده ده او د دې پدیدې د لمنځوړلو لپاره باید مشترکه مبارزه وسی. هیڅ ترهګره ډله چاته خیر نسی رسولی او هیڅ هیواد هم د غیر دولتي خصوصا تروریستي ګروپونو په سپانسر کولو سره خپلې ګټې په نورو کې نه لټوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ننګرهار کې د داعش د سلګونو غړیو د تسلیمي دوه یادونه وکړه او ویل چې په دې کار کې د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د سیمې خلکو مرسته وکړه. ایران او روسیه تل په افغانستان کې د داعش له فعالیت اندېښنه شي او له طالبانو سره خپلې اړیکې د داعش په خاطر توجیه کوي. خو حمدالله محبو ویل طالبانو په افغانستان کې داعش او نورو سختدریزو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. د وویل طالبان په محلي سیمو کې شبلد دي، په ژبه او فرهنګ پوهیږي. طالبان او سیمه ایزو ترهګرو ته چې په هغو کې د منځنۍ آسیا، قفقاز، جنوبی آسیا، د عربي هیوادونو، چین، ایران او اند لري پرتو هیوادونو ترهګر شامل دي، د فعالیت زمینه برابره کړې ده. محب د سیمې له هیوادونو غوښتنه وکړه چې د طالبانو ستونزې ته د یوې کلیدي ستونزې په توګه وګوري. د سیاسي چارو نظر خاوند عبدالکریم حقانیار وای شغله محب غواړي په دې توګه ایران، روسیه او نورو هیوادونو ته چې ظاهرا د داعش له درکه د اندیشنې له کبله د طالبانو ملاتړ کوي پیغام ملیږي.
ما په خپله باندې د شغله محب غواړي هغو هیوادونو ته د مثال په ډول لکه ایران، روسیه او د نور هیوادونو سیدا ګمان کوي دا اټکل کوي چې داعش طالبان د داعش دښمنان دي بنان له طالبانو سره باید همکار ووسیږي، هم په اقتصادي لحاظ او هم په سیاسي لحاظ. ممکن داسې یو نظر ورته ورکړل شي چې دغه کسان کله چې دغه ډله له منځه ځي یا ضعیفه کېږي، نور ممکن و خپلو هغو ژمنو ته چې له طالبانو سره یې کړي دي دومره پابند ونه اوسېږي. له بله اړخه ښاغلی مهیب غواړي په دې خبره باندې دا ثابته کړي چې داعشان د داعش ډله د طالبانو له منځ څخه راوتلې ده او بېرته طالبانو ته ورغلې ده.
په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو له بیا پیلولو وروسته کابل ته لاړ او د ولسمشر اشرف غنی په شمول له بیلابیلو افغان مشرانو سره د دې پروسې په اړه سلا مشورې وکړې. د دې غونډې په پای کې د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ او ویل چې هغه خبرې ستراتیژي او پریکړه چې افغانان پکې ګډون ونه لري نتیجه نه ورکوي.
و همون دلته د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وايي طالبانو په افغانستان کې د داعش او نورو سختدریزو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې. ښاغلی محب دغه څرګندونې په تهران کې په یو سیمه ییز امنیتي کانفرنس کې کړې وې. په دې کانفرنس کې د افغانستان، چین، روسیې، هند، تاجکستان، ازبکستان او ایران د ملي امنیت سلاکارانو ګډون کړی و. د ایران د ملي امنیت سلاکار لکه څنګه چې مخکې خبرونو کې مو واورېدل علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ. شمخاني په تهران کې په یو کنفرانس کې خبری کنفرانس کې ویل ایران د هغو خبرو مخالف دی چې افغانان او د افغانستان حکومت پکې برخه ونه لري. د بل خوا د هند بهرنیو چارو وزیر بیا په افغانستان کې د سولې د روان بهیر ملاتړ کړی خو ویلی دی چې دغه بهیر باید د افغانانو په مالکیت او مشري مخ ته ولاړ شي. هند د افغانستان راتلونکي ته ځینې اندېښنې هم لري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون له هند سره ژمنه وکړه چې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه به د نوې ډیلي اندېښنو ته پام کوي. دغه ژمنه په واشنگټن کې د لوړې کچې په خبرو کې له هندي چارواکو سره شوې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دې خبرو کې چې د امریکا او د هند بهرنیو او دفاع چارو وزیرانو ګډون کړی و، د دواړو هیوادونو ترمنځ په مختلفو برخو کې د اړیکو پر پیاوړي کېدو موافقه وشوه. مایک پومپیو وویل د او دفاع وزیر مارک اسپر له خپلو هندي سیالانو سره په دې خبرو کې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د امریکا د خبرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړې. پومپیو په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې دوی په دې پوهیږي چې هند اندېښنې لري او دغه اندېښنې چې دوی د پاکستان په اړه د تروریزم د سرچینې په توګه لري پر ځای هم دي. هغه زیاته کړه چې موږ هندي لوري ته ډاډ ورکړل چې دغه اندېښنې به دوی په پام کې نیسي. پومپیو له طالبان سره د خبرو په اړه خوشبینی ښکاره کړه او ویل د هیله مند چې دغه خبرې چې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره مخ ته وړي په نتیجه کې په افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر کم شي چې متحده ایالات به هم وکولی شي چې په دې هیواد کې خپل پوځي حضور کم کړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې هند چې له طالبانو سره جوړ نه دی د افغانستان د حکومت یو له سترو مرستندویانو دی او له دې هیواد سره له 2001 کال راهیسې د شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر سوبرهنیم جیشنکر وویل طبعا چې موږ د افغانستان راتلونکي ته اندېښنه لرو، موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې د پخلاینې د پروسې مالکیت او مشري باید د افغانانو په لاس کې وي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې خبري کنفرانس کې د هغه راپور په اړه چې وایي ولسمشر ډونالد ترامپ چې باور لري د افغانستان جګړه په دومره لګښت نه ارزي ښایي له دې هېواده د 4000 امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړي له څرګندونو ډډه وکړه. په اوس وخت کې شاوخوا 10000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې ډیر دي او د دغه ځواکونو په وټلو سره به په دې هیواد کې پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو شمیر 8000 شپږسو ته ورسیږي. له نوې ډیلی سره د ولسمشر ترامپ د ښو اړیکو یو بیلګه داده چې پر ایران د لګول شو بندیزونو سره سره د دې هیواد د چابهار بندر مستثنا کړی او هند ته اجازه ورکړي چې له ایران سره په ګډه دغه بندر ته چې له پاکستان چپ له افغانستان سره د سوداګرۍ یو مهمه ترانزیتي لار بلل کېږي پراختیا ورکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر وویل هند د امریکا د ملاتړ منندوی دی. یو امریکایي چارواکی تایید کړی چې د ترامپ اداره به تر هغو د چابهار بندر له لګول شو بندیزونو مستثنا کړي چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک پر غوونه کې ښکیل شي. د چارواکي چې خپل نوم د پټ ساتلو په شرط خبرې کولې دغه راز وویل چې موږ پوهیږو چې چابهار د افغانستان لپاره یو حیاتي ارزښت لري.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیم های زور است جبریز
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څوبو کې اونیس پروگرام کې بیا هم د سولې پر روانو هڅو خبرې کوو. خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
واشنگتن پوسټ او رسپانې د آسیا لپاره د نړیوال کړکیچ د ډلې د مشر لورل میلر لیکنه خبره کړې ده. د دې مقالې سر لیکته موږ به په افغانستان کې بریالي نشو، خو موږ باید دا هیواد د سولې له موافقې پرته خوشی نه کړو. میرمن میلر چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا سرپرست ځانګړي استازي هم پاتې شوې ده لیکي دا د امریکایانو په لاس کې دي چې د سولې په خبرو کې له طالبانو سره دا ومني چې خپل ځواکونه به باسي. دوهمه خبره دا ده چې د امریکا له فشار پرته د سولې په خبرو کې افغان حکومت نشي داخله دی. دریم، هر څومره چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي هم هغومره ډېر څه په طالبانو منلی شي. میرمن میلر وړاندې لیکي د سولې خبرې اسانه نه دي، وخت نیسي، نو د یوې موافقې لپاره پکار دي چې له 2009 کال وروسته چې کوم سیاسي سیستم رامنځته شوی دی د هغه اساسات وساتل شي او په حکومتي چوکاټ کې د طالبانو په ګډون نور کسان داخل شي. میرمن میلر د مقالې په پای کې لیکي هغه وخت را رسیدلی دی چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي، خو واشنگتن باید د وتلو په وخت هلته ثبات راوستوي او افغانانو ته دا فرصت برابر شوی وي چې په سوله کې ژوند وکړي. بله امریکایي خبرونه نیویارکر بیا لیکي اتلس کلونه وشول چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې جګړه کوي، هلته یې په زرګونو پوځیان وژل شوي او ټپیان شوي، په لسګونو سره افغانان هم قرباني شوي، خو لا هم د دې جګړې پای نه تر سترګو کیږي. خبرونه څرګندوي چې د 2009 کال د سپتمبر له 12 راوروسته چې کوم هدفونه د افغانستان لپاره ټاکل شوي وو د هغوی له ډلې ځینې ترلاسه شوي دي. نیویارکر په دې برخه کې ښوونځیو ته د نجونو تګ ته اشاره کړې ده. د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې ټیټېدل هم یادوي. خبرونه لیکي لا هم طالبان د افغانستان په یوې پراخې برخې مسلط دي او د افغانستان حکومت ویشل شوی او کمزوری شوی. پوځ او پولیس دومره وس نه لري چې پر ټول هیواد بشپړ واکمن شي. بل لور ته ملکي تلفات هم زیات شوي دي. د نیویارکر په باور که هره ناکامي بېله بېله وګڼل شي دا حقیقت رابرسیره کیږي چې د امریکا د پالیسي چمتو کوونکي او پوځي او سیاسي مشران د پخوانیو ولسمشرانو جورج بوش او باراک اوباما همداراز د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت د افغانستان د جګړې د ناکامۍ په برخه کې صادق نه و. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د تحقیقي راپورونو د خبریال کریګ ویټلاک په وینا نیویارکر وړاندې لیکي د جګړې ناکامي پټولی نه شو ځکه چې هغه جګړه چې 14 کاله دوام کوي ترې څرګندېږي چې ناکامه ده، یا لږ تر لږه دا ویلی شو چې ښه مخته نه ځي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان په جګړې کې یو شمېر نور عناصر هم شته چې کېدای شي اشاره ورته وشي. هغه ډېر غیر ضروري لګښت او اداري فساد دی.
ازادي راډیو اورید سهار ته بجې او 22 دقیقې کېدونکې دي. د سبات او هم پالنې د سولې او اسلامي عدالت او امنیت او عدالت انتخاباتي ټیمونه وایي چې لوی څارنوالۍ دی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دی وغړي محمد حنیف دانشیار د کار د دوام مخه ونیسي. نوموړی تورن دی چې د دغه کمیسیون د غوروي لپاره په خپلو اسنادو کې جال کړی دی. د یادونې وړ بولو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ټول غړي د همدغو ټیمونو په ګډون د ولسمشرۍ د کاندیدانو لخوا غوره شوي دي. تفصیل خان محمد سین په راپور کې.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت، او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي محمد حنیف دانشار د کار د دوام مخنیوي او د لوی څارنوالۍ لخوا یې د تعقیب غوښتنه کوي. د دغو انتخاباتي ټیمونو غړیو د چهارشنبه په ورځ په یوې ګډه خبري ناسته کې د یوې عریضې د متن لاندې لاسلیکونه وکړل. ویل دغه قضیه د تعقیب لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږي. د ثبات او همپالنې د ټیم غړي نور رحمان اخلاقي دغه عریضه ولوسته چې په یوې برخه کې راغلي وو.
د دانشیار غړیتوب د انتخاباتو د قانون د تعدیل شوې لومړۍ مادې د څلورم بند لومړۍ فقرې د دغه قانون د شپاړسمې مادې د لومړۍ فقرې د یو او پنځم بند او د تحلیف د متن خلاف دی. له دې امله له لوی څارنوالۍ غواړو چې د ښاغلي دانشیار د کار مخه ونیسي او د جزا د کوډ د 430 مادې له مخې دغه کس تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي.
دوی ټینګار وکړ چې د انتخاباتو د کمیسیون غړي باید د انتخاباتو له قانون سره سم وګمارل شي. غا انتخاباتي ټیمونه وای د انتخاباتو د قانون د سلورم بند لومړی فقره وای د انتخاباتو د کمیسیون د غړي عمر باید 15 کال وي. دوی وای د انتخاباتو د قانون د لومړی فقره د یو او پنځم بند لمخې د تحصیلي اسنادو د تزویر، د اساسي قانون او نور قوانینو د حکم د ماتولو په صورت کې د کمیسیون غړی له دندې لرې کیږي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی محمد حنیف دانشیار دغه تورونه ردوي او وایي تذکرې هیڅ ستونزه نه لري او دغه کار پر ده یو ډول سیاسي فشار دی. دانشار په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
ما 10 سال تجربه کاری در دولت دارم، سوانه دارم.
زه په دولت کې د کار لس کلنه سابقه، سوانه او د تذکرې پیژند پاڼه لرم. تذکره مې کنده لري. زه دغه موضوع سیاسي او د انتخابات په دغه مرحله کې یو ډول فشار ګڼم، خو اغېز برا باندې ونه لري.
خاغلی دانشار وای په 1302 کال کې تذکره اخیستې او سن اصلاح شوه ده. د د په خبره اصلي تذکيره ورکا او بیا په 1303 کال کې د پخوانی تذکيره د کندې لمخې بل تذکيره واخسته چې یوازې د فرم شمیرې بدله ده، خو تذکيره همغه لومړی شمیره لري.
به هم د انتخاباتو په جنجالي موضوع کې تم کې ګوډي ختیځ زوندي عالمانو شورا وایي انتخاباتي ډلې د انتخاباتو کمیسیونونه خپل کار ته پرېږدي او وضعیت له دې نور نه خرابوي. په دې اړه له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزی راپور ته غوښی.
د هیواد د ختیځ زون دنیا لیمانو شورا وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو د اعلان ځنډ به هیواد له بحراني حالت سره مخ کړي. د ختیځ زون د لیمانو شورا د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو ژر اعلان غواړي او پر انتخاباتي ډلو یې غږ وکړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل کار ته پریږدي او هیواد له بحرانه وژغوري. د دې شورا سلګونه غړي چې چهارشنبه په جلال آباد ښار کې راټول شوي وو، د یوې غونډې په ترڅ کې پر مسؤلینو او انتخاباتي ډلو غږ وکړ چې نور دې د خلکو پر رایو او باور ملنډې نه وهي او د پایلو د اعلان لپاره دې د خلکو انتظار نور نه اوږدوي. په دې غونډه کې د ختیځون د عالمانو شورا مشر مولوي فخرالله نیازی وویل چې د دوی راټولېدنه په دې خاطر ده چې نور د انتخاباتو د پایلو د ځنډ حوصله نه ده پاتې او څومره ژر چې کېږي پایلې دې اعلان شي.
د انتخاباتو کمیسیون هر څومره زر چې کېږي انتخاباتو پایلې زر اعلان کړي. په دې خاطر دا خو یو د افغانستان د سرنوشت خبره ده، د افغانستان د ولسونو د سرنوشت خبره ده. بل د افغانستان ولسونه ډېر په میړانه او ډېر په جرات باندې راغلل، خلکو خپله رایه وکاروله. باید د انتخاباتو کمیسیون د دې رایه ته په احترام وکړي او هر څوک چې وي هغه زر تر زره کاندید اعلان کړي چې دا سړی د وخت رئیس جمهور ده او رایه ګټلې.
د دغه شورا غړي مولوي ظاهر وویل چې عالمان په دې برخه کې مسؤل دي چې د خپلو خلکو حق وغواړي او د خلکو د باور د بیا ترلاسه کولو لپاره دی د ټاکنو پیل ژر اعلان شي.
چون علما همیشه د پاره مسؤل او همیشه د پاره د دینه تفوس کیږي او ډیر کړهونه وشول د انتخاباتو کې ډیر تکلیفونه خلکو تیر کړل، ډیر په تکلیف سره راووتل او دارنګ خپل نوماندانو ته رائے ورکړل. اوس په کلکه باندې موږ د انتخاباتو د کمیسیون نه غواړو چې دغه پایلې ډیر ژر اعلان شي او د خپل مظلوم او بیچاره ملت ته اطمینان ورکړي او د دې د اطمینان سبب شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ختیځ میشتو غړو د تیرې دوشنبه په ورځ په ټاکنو کې روڼتیا، سوله او ملي یووالي تر عنوان لاندې په یوه رابلل شوې غونډه کې خبرداری ورکړ چې که په ولسمشریزو ټاکنو کې د درغلۍ په مټ هر څوک بریالی اعلان شي نو دوی ته به د منلو وړ نه وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې تل په خپلو کړنو کې په شفافیت، قانونیت او پر طرز عملونو د عمل ټینګار کړی او له سیاسینو او انتخاباتي ټیمونو یې په دې برخه کې د همکاري غوښتنه هم کړې ده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې د تیرې میزان یا تلې میاشتې په شپږمه ترسره شوې چې تر ننه یې پایلې نه دي اعلان شوي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو او ریاو سمي و سیمه ایز موضوع ده. پاکستان صدر اعظم عمران خان دی وی محکمه لوري په خوانی پوزي ولسمشر پرویز مشرف ته د دام د سزا له اورولو وروسته د خپل ګونی و بیړنۍ غونډه را بلل ده. په دې اړه نور حال اسمت سروان وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د ځانګړي محکمې لوري د دغه هیواد پخوانی پوزي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د اعدام پر سزا انتقاد وکاوه او ادعا یې وکړه چې نوموړي ته د عادلانه محاکمې حق نه و ورکړل شوی. شپږاویا کلن مشرف اوس د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې جلا وطن دی. د پاکستان لوی څارنوال انور منصور خان د سه شنبې په ورځ وویل حکومت به د قانون دفاع وکړي نه د کوم ځانګړي کس. د همدار اوسویل په غیاب کې محاکمه معموله چاره نه ده. د پاکستان پوز مشرف ته د اعدام پر سزا تون غبرګون شولی او واکمن تحریک انصاف ګوند هم چې پوز ته ډیر نږدې بلل کیږي له دې پرېکړې سره مخالفت کړی دی. له بلې خوا صدر اعظم عمران خان پرون د جنرال مشرف پر ضد د محکمې پر فیصلې د بحث لپاره له جنیوا څخه د خپل تحریک انصاف ګوند د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. د تحریک انصاف ګوند پارلماني غړي اقبال اپریدی وویل
موږ وایو چې مشرف لا د دې فیصلې خلاف عدالت لا تک دا د خپل جمهوریت حق دی. موږ یو حکومت دې نه مخکې د جنرال فیصله رااله موږ چې کوم د مغه شانتي د عدالت په فیصلې پر روشنی کې مخکې روانه کړی ده.
د پاکستان یو ځانګړي محکمې د سه شنبې په ورځ مشرف چې له 1999 میلادي کال څخه تر 2001 پورې واکمنو په اعدام محکوم کړ. محکمې مشرف په 2001 میلادي کال د هیواد د اساسي قانون د ځنډولو یا تعلیق او خیانت په تور محکوم کړ. مشرف در روان دسمبر په لومړیو کې له روختون څخه په یو خبره کړې ویډیو کې د ځان خلاف دوسیه بی اساسه وبلله. د همدارز ویلی و چې په محاکمه کې د ځان د دفاع اساسي حق وړل شوی او دوسیه ورته په بیړه جوړه شوې ده. د بخښنې د نړیوالې ډلې یا امینستی انټرنیشنل د جنوبي آسیا مرستیال رئیس عمر وډایچ د مشرف د محاکمه کېدو هرکلی کړی او ویلی دی چې دا تشویقوونکی ګام دی چې پاکستان د زورورو جنرالانو د معافیت دود ماتوي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مخکې ویلی و چې په اوسنی حکومت کې د پوز پلویان ډیر دی او باور یې نه کیږي چې مشرف ته به سزا ورکړل شي. مشرف ده نواز شریف ده حکومت له پرزول وروسته وقت رسیدلی و.
اوس یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تېره شپه ناوخته په یوه ټویټ کې وویل چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم پړاو ته رسېدلي او په کابل کې خپلې دوه ورځنۍ ګټورې سلا مشورې پای ته رسوي. د ایران د ملي امنیت سلاحکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ. شمخاني پرون په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاحکارانو له کنفرانس وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل ایران د هغو خبرو مخالف دی چې افغانان او د افغانستان حکومت پکې برخه ونه لري. د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د جنیوا په غونډه کې له افغان کډوالو سره د ملاتړ تازه ژمنې وشوې. د افغانستان، پاکستان او ایران د جګپوړو استازو په ګډون د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری یو این ایچ سی آر په درې ورځنۍ غونډه کې چې پرون په جنیوا کې په یوې اعلامیې پای ته ورسېده، د پاکستان د فدرالي او سرحدي سیمو وزیر صاحبزاده محبوب سلطان له افغان کډوالو سره د پاکستان د مرستو د دوام ژمنه وکړه، خو ټینګار وکړ چې باید افغان کډوال په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه او په خپل اصلي ټاټوبي کې د اوسېدو شرایط ورته برابر شي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ نن په کابل کې د فوټبال د فدراسیون د په لوبغالي کې پیلېږي. په دې سیالیو کې د افغانستان د اتو زونونو اته لوبډلې له یو بل سره سیالي کوي. د امریکا استازو جرګې بیګانه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ استزاد رای ورکړه او دغه پروسه به اوس د مشرانو جرګه مخته وړي. ترامپ چې د امریکا 45 ولسمشر دی په سپینه ماڼۍ کې د برحالۍ په مهال دریم ولسمشر دی چې استزاد کیږي. د هند کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو شپږو کلونو کې نږدې 4000 مسلمانو او غیر مسلمانو پاکستانیانو، افغانانو او بنګالیانو ته د هند تابعیت ورکړی دی. د امریکا او روسیې جګپوړو پوځي قمندانانو پر سوریې خبرې وکړې. دواړه هیوادونه په سوریه کې پوځي حضور لري. د خبرونو تفصیل کوم غوښتي وي چې بیا یې ولولې. د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې، خو له هغه مخکې بس تاسو څو پیغامونه ولولو چې د افغان بیسیم 1313 شمېرې لارې مو راسته ولیدي. رفیع الله وطن دوست له میوند لیکلی چې باید امریکایي ځواکونه چې کله له افغانستان ووزي خبرو ته هم دوام ورکړي. جعفری لیکلی هر څوک چې له افغانانو سره د سولې په برخه کې مرسته کوي ستایي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې څخه بیا لیکلی دي چې افغانان د ناهیلي کیږي نه، انشاءالله سوله راتلونکې ده. او دغه راز عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي چې باید لومړی له طالبانو سره سوله وشي. کورمو ودان چې پیغامونه راستوي د افغان بیسمات سواتل شمیر لاره په مختلفو موضوعاتو د غراز هم کولای شي چې خپل صوتي پیغامونه د ازادي رادیو په سب د غږ سبتون کې ماشون کې امپری د پیغامونه مو انتل خبرو. ازادي رادیو استاذ خپل رادیو ده د سهار له وجود ما خام تر وجود خبرونه کو او اوسم د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه خبرو ته چمتو دي. مخکله دي چې د جون په شیبو کې ونیز خبرونه واوري پام وکړي د اساسي بشري حقوقو ونیز خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد بشري حقوقو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو ک په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږي.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هله د چټول روغ جوړ یو خاصه سرلې ولري یو یو بوټه هر یو کس وکړي. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زب خپل د خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولاو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و بیولوژیکي مضامین او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازن تعلیم نه باید برخوردار اوسي. او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیا کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایګانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولیږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زمونږ په هیواد کې خو نیاز به زه سویم، د نیاز نه خبره هغه دری او خسته اصطلاح د زما همیشه خوښیږي فراتر ده، یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پوهنتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی مؤسسې دوی هم ډیر لوی کار دی. خدای وازه متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ داسې وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغه تصراحات شته کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرې ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري هلته هم خلک مکلفیت لري د تعلیم او د تربیې په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت دی خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلي چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي. او د دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټول وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابر شي چې ترڅو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیې ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې ویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري. او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق دی، دا باید د درجه تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي، یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرفت لپاره دولت ځان مسؤل ګڼي او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدا رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دغه وایو شخصي یا خصوصي په هانتونونه تعلیمی مؤسسات دوی کولای شي چې ولری هغه د هیواد په هر ګټ کې دولت ورته اجازه ورکي، زمينه ورته برابرۍ او نور همکاري به د خلکو چې لدینم استفاده وکي. همدا رقم وو څلويختمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده، او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده، او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره مؤثره ترې باید ورکي، او د مثلا د یو کاشف، مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دي. او په دې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري. زمينه سازي د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی، او د متوازن معرفت لپاره متوازن عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کوم ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زمونږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی، چې زمونږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګې لاندې دي، هلته خو ښځې خود څه کوي، نجونې خود څه کوي، چې هلته حتی نارینه و دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چیرته که لږ هم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته، خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ، نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولیدلی چې تاسو ته راشي ستاسې خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و، هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډیر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابرۍ چې پوهنتون ته لاړ شي خو لور ته زمینه نشتی، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډیر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی، او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ده.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا ده چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي مؤسسې تعلیمي مؤسسې جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولیږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپله لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، وایي د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه دی. په یو وزر اولوتل نه کیږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټر یې نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي، که یوه میرمن قاضي یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپلې ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځه نه ځي، هغه مري. نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي، او دا ونډه به ډیره میړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیه په وړاندې دي دا باید مات شي، او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته یوسي.
مننه. په پای کې که درته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي، او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازنه معرف په برخه کې کار ونشي به هم زه خپله اوله خبرې ته راځم چې ټولنه په یو وزر نشي اولوتلی. او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنګ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خالانو کاری به دي کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان نسپريږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
مسافر کلی
مسافر سخت خواری ده باران به وری څوک به ځای نه درکوینه
مسافری پر اختیار هم چی سخت خواری ده نن مو د مسافرای په تاریخ خې ګړو او ستونزو خبرو
ګمره په بخت په دان نه یم مسافر چې و بوړ او یار مې بیا لاسراشنا مسافر
تاسو څنګه آیا کله مسافر کړئ له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دي
د ډیره تاریخي آبادات سره او ډیره تاریخي آثار سره بلد ولم لنګ دې مې ولیدل
افغانان د سفر په وخت کوم دودونه لري
مثال یو زوی لکور څخه وزي مور هغه ته قران شریف راخلی او هغه په سر باندې نیسي
او د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي لیکوالان دا شتایفه ده چې هغه سفر وکړ خپل سفرونه نه هی پریږدي
حکله خبرې کوو په پایل کې د سفر لارغونتوب روښانه کوو او ورپسې د مسافرات په وخت ستونزې چېړو د سفر په ګټو هم خبرې کوو او هغه پوښتنی رواجونه چې د سفر پر مهال تر سره کیدل درته وړاندې کوو د خبرونه فرشتې مرسل جوړ کړي او زواد مجبور خلې درته وړاندې کوو
د غسو په سفر زی کور خالی شو خلپړې
قدر من اوردن کو سفر یل خپل اصلي ټاټوبیس خلری کې د لادم څخنی ولې بیا تر دې د محدود دی څوک د نستای او یار لغمه مسافر شي یو شمیر د زده کړې مینا د کورنی چاپیریال مینا جلا کړی او ځین خو بیا په سیاسي هدفونو وطن پریږدي پردیس شي مسافری که په خپل هیواد کې دین نه وی یا هم بهر د انسان د زړه ویني وچوي نه په ورور او خور غږوي او نه هم د مور پر خواګه غیګه چې د سختي او ناروغي پر وخت در سر درد او غم نیم کړي لبلې خو بیا مسافر انسان د ژوند له هاسکو او جوړ سره بلدوي پوخی کړي او د دردونو او کړهونو پر وړاندې غختلې کړي په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر شپږ 50 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال دین منځنی په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اگست په 13 پلایې پیاده د مونټرال له ښار څخه پایل کړ نو مګوري په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوتوش کول د یاد کاناډایي وګړي سفر یو لس کالونی ول او په دې یو لس کالونو کې څلور شپې ته ودونه غزو پال کړل د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلې دي د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي
او مسافر تسوي خواره زسوم مسافر تسوی خواره زسوم خواره دی مورس چه سفر تا دیلی جن تر میلاد چلور زرکاله پخوا موج دا اریایان سفرون لرو چی اغا دورال دا غرون و سایبیریا و قفقاز و دا دغسیمو چخ رال پا دا وسنی افغانستان و هند و پا دغسیمو که پا چوارلسم میلادی پیری که دا ایتالیوی مرکوپولو سفرون و تر اغرا روست موج پا پینزلسم میلادی پیری که دا ابن بطوتا سفرون لرو کریستوفر کلمب او واسکو دو گاما سپارونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکو سپرنامه موږ ته دغه سپارونه راشي یا په دینی موخه وي مذهبي موخو باندې وي یا په اقتصادي موخو باندې وي او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي
په پخوا وختونو کې چې د تیاری سفرونه نه وو یا که هم ډیر به کم کېدل نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له وزای څخه بل ځای ته تلل د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلي د کابل د کارتینو اوسونکی زاهد وحیدی وایي چې د دې غریبۍ له وجې مسافرت کړی و نو موړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و
په مینتابه مې ښځه کړې وه د یو ملک لور مې وکړه د ډاکټر نجیب په وخت کې مانه 15 لکه روپۍ واخیستې یوه سانچې مې زړه نه کېده چې زه له کوره وتلی وایم بیا چې زه کله مسافر شوم بېرته چې تر کوره تلم انۍ مې مړه وه د پلار ادې مې مړه وه نیکه مړ و ډېر خلک دوستان مړه شوي و مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده خوب مې لیده چې خره باندې مې کته کېښوده ښه بلستنه مې پې واچوله پخوا خو وطن کې موټر نه و خوسته تر کوره به په خلو تلو راتلو کوروالا مې شاته سپاره وه اولادونه نه و زه مخکې سپورومه بیا کرا دلته خرې تور خولم داسې په خوب کې وخت چې راجکسم یو چټي عمرداره کمپله راسره پرته وه په بل وطن کې مسافرۍ کوم نخره وه او نه د معشقه وه هېڅ هم نه و دلته م د ګلانو له امله کوه پردي خلکو سره مزدوري کوله د خپلې مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو د ورکې چاسې د مسافرۍ ناقص ژوند ده
چې مخکې به خلکو ډیر مسافرت نه کاوه نو کبه یو څوک لایو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو نو کورنۍ ته به سفر ډیر سخت ښکارېده بیا به چې سفر څخه راغی کور کلی به ور باندې راټول وو او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډیری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفرونه لري کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو حکیم چې سپین کالی تور واسکټ او سره خولۍ پر سر و له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو پاکلی پوښتلی دي
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کلی له منځله سره مخامخ شولم نو ما اول کې فکر کوم چې دا به ساده وي دومره به مشکل نه وي خو چې کله مې کلی ومینځل او خلاص مې کړل داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کیږي د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي نو دغه زما دپاره ډېر ښه سفرونه و ډېرې تاریخي آباداتو سره او ډېرو تاریخي آثارو سره هلته بلد ولم لنږدې مې ولیدل
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بیلابیل دودونه لري لکه مسافر پسې اوبه اچول د قرآن شریف له لاندې درې ځله تیریدل او داسې نور د وردګو اوسیدونکو تمنا د خپل اورواجونو په باب غږیږي
خیب خبرون ته ګدو بسم الله وای بیا لغې وروسته آیت الکرسی درې ځله وای خپل کور باندې کوف کوو که چیرې کور ته نه پاتې کیږي چې الله پاک حفاظت وکړي او خپل ځان باندې کوف کوو چې لار کې کوم مشکل اندې سره مخ نشو او اوبه په سیا چوي اکثرا او دا رواجونه هم شته چې اکثر کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي چاقو ځان سره اخلي ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي
سفر او مسافرات په اسلام کې هم یاد شوی دی دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکرونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري
یو خو هغه د تعلیم لپاره ځي پر هغه باندې ثواب مرتبه دی او بل هغه سفر دی چې هغه ځي د پاره دی نفقې خپل دی وزانو پر ځان د اولاد لپاره یو نفقه پیدا کوي د بر دې باندې هم ثواب مرتبه دی او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره چې مثلا سړي زی اروپایي مملکتو ته خپل شکرونه وي او کور ځانو پر ځان د دته پرې ایښی وي وشاته نو پر دې باندې درته وایم نه ثواب مرتبه دی بلکې آزاد مرتبه دی دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره او که په سفر کې وي درته هم برقم اخلاق دی یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي اوس محمد رسول الله سفرونه کړی دی د غزا سفرونه کړی دی یو تجارت سفر کړی دی د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد وو هیڅ متنحل نه وو کوم شز وو کوم شی نه درلودی او کوم وخت یې درته وایم بیا سفرونه د جهاد لپاره کوله بعض وخت خپل سیاسري هم د ځان سره بيوي
خیالي ممن د یما ما واړوي وطن ته زمو
خلک سفر کوي ورسته له یو څو کلونو څخه د مسافرت خوږی او ترخی ټولی خبري هیروي. خو لیکوالان دا چې د سفر په حق لا سفرنامې لیکي، پیښې او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي. په دې باب زموږ همکارې فرشتي مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفي سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
که تاسو د ځان پاک لر توی، آیا کله مو چې سفر کړی سفرنامه م چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې م کتلې دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دی؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دی، یوه د هندکونامه په نامه ده چې ما چاپ کړي، په نثر یې لیکلي، په ډېر خواږه نثر یې لیکلي، په داسې نثر یې لیکلي لکه اوس چې موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی ده د هندوکش کې، ملګري ورسره دي، ډوډۍ نه لري، مازیګر هم دی، یخ شپه هم راتلونکې ده. دای وایي چې زه په نمانځه ولاړوم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام وګرځوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته مو چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه قوام اخیست پسه مو حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلی ده.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کیږئ، هلته څه ډېر زیات درته سخت دي که نه؟ د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي.
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعه من السقر، وایي سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډېر کامیابۍ هم لري، سړی ډېر څه پکې ویني. نو په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي؟
لاره ورته خلاصېږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه څه غوښتنه وکړو په مسافرت کې مو چې شعر ویلی، بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه اوس په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو، رایادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند ارزو په زړه کې لري یون کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرت څخه خوږې خاطرې ولرئ، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
Leave the me, what's he for me?